لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان لوی غونډې خبرو د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې افغان پولیس ځواکونه د سرپل پلور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محبوي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغېدلی دی حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا ندی ور استولي د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده
تحرکات
و تجمعات و تهدیدات دی وی گواشونه تحرکات و تجمعات لهم پر خپل ځای دی ژمنه را سره شوی دی یو شمیر پل یو ځواکونو د سر پل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سر پل ته نه دی را رسیدلی په سر پل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتی ساحې د طالبانو لاس ته ور نشي د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسیدلی دی د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټې له عمله پرون ولګید
د اور لګیدنې شاوخوا له ساعت دوام وکړ لامل دا و چې هلته داسې وسیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی کو
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړ چې په پرونی پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه به څېړنې وشي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن مصر بحرین متحده عربي امارات قطر سعودي عربستان عمان او کویت ته لاړ شي د بهرنیو چارو د وزارت وی چارواکي چې خبريالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبريال په قتل کې لاس لري حساب وشي جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف دانفورد هم د ملګرتیا وکړي تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسیدلی دي ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمیر به زیات کړي په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشرۍ انتخابات وشول خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسید د له ډیموکراټانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسیدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې به سندرې تاسو ته خبرې کړو، خو اوس د ورځې تاوده مسله راخلو د افغانستان په ارتباط. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیې ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات په دې راپور کې وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
اشتو استانبول زیروسینه ده ان شاء الله
موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای سي مرسته وکړي پاکستان لمخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیر زیات همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شوو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن دا پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو لوري هم څوک وربلل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي 4 ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کېږي. وسلوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیه د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. نن د نوي میلادي کال 2019 پنځمه ده. تر نوي کال مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د 2 اونیو په ترڅ کې به د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه وشي. خو تر دې غونډې مخکې په متحد عربي اماراتو کې طالبانو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرې رد کړې. اوس کابل ویلی دی کچیرته د جدی په غونډه کې طالبان ورلمخه دغه ضمانت ورنکړي چې د افغانستان د حکومت لپلاوي سره ګوري ممکن افغانستان د جدي غونډې ته هیئت وانستوي. د طالبانو په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن دا غونډه په دې غونډه کې ګډون ونکړي. البته دا خبره تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول نه ده تایید کړې. بل لور ته پاکستان دې ته تمه لري چې د امریکا د ولسمشر له دې خبرې سره چې شایي خپل نیمایي پوځان له افغانستان وباسي د سولې خبرې چټک شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون شبکې ته په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته کتنه کړې ده. د دغو چاپي خبرونو کتنه له اجمل تورمن څخه اور.
کابل چپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې پاړه لیکنی او سر لیکنی چاپ کړی دي. ویسا خپلواکي رسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه سرګندونو کې د جدي لناسې به خبري خودلې وای چې د غناسته د دوی په پلان کې نشته. رسپانې لیکي تر دې وړاندې د ابو ظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت لپلاوي سره لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو اړخونو د ابو ظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د نوي زیږدیز کال په شپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سرمقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورځپاڼه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرحه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ د نن ورځې له مهمو نړیوالو لوبو به مو خبر کړو. د استرالیا او هند ترمنځ په استرالیا کې ټیسټ لوبه روانه ده. په دې مسابقه کې هند لومړی بیټنګ وکړ، شپږ سوه دوه ویشت منډې وکړې، و لوبغاړی وسوځېدل او لوبه یې استرالیا ته پرېښوده. په ځواب کې استرالیا تر دې دمه دوه سوه شپږ دېرش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړی سوځېدلې دي او د خرابې هوا له امله تیاره شوله. دا لوبه شیبه مخکې ودرېده. هند لا هم درې سوه شپږ اتیا منډې مخکې دی او داسې ښکاري چې هند به دا لوبه وګټي. بل لوبه د جنوبی افریقا